Radio. السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د امریکا غا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې سفې ولستان ایگزام د ازادي رادیو لمړنۍ سارانې خبري مجلې ته خراغلاست ویم نن جمعه ده د سرطان څنګه خلورمه د جون 15 وړاندې د پروګرام کې اوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امریکا کې نن لخپل امریکایي سیال جو بایدن سره ګوري د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وایي
روی فصل تازه روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا بحث صورت خواهد گرفت و طبیعیه که صلح و جنگ افغانستان
د پنځم به پور از ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره مل پلاوی د امریکا په کانګرس کې د سناجرګي لغړو سره کتلې دي چیرته چې د سناجرګي د جمهوریت پالو مشر مچ مکانل ټینګار کړی چې لبایدن بغواړي د افغانستان څخه د عسکرو د استلو پروسه وځندوي په دې اړه به مکمل جزئیات درکړو دا هم اوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس د محدودیتونو په خاطر لګیدل قرنټین به وغځوي
چې دوونه وړاندې کم محدودیتونه وضع شیو سر د راتلونکي شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوو نورو اونیو لپاره وضع کیږي
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو خبرونو سرټکی متحد ایالات له افغانستان سره د کرونا وایروس ضد واکسین د 3 میلیونو ډوزو مرستو اعلان کړی دی د امریکا حکومت پام کې لري د امریکا د پوز لزګونه زر ژباړون کې نور هغه کسان چې جګړې په محالې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي او د امریکا په میامی ښار کې دی وی ودانۍ د نړیدو په پیښه کې لکتر لګي او تل مړ شوی او د نورو نه نوي کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي څرګند پوره خبرونه متحده ایالات له افغانستان سره د کرونا وایروس ضد واکسین میلیونونه ډوز مرسته کوي رويټرز خبري اژانس د یو جګپوري امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي افغانستان ته به د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوز مرسته وشي دا مرسته داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د کرونا د وبا درېمه څپه د خبرېدو په حال کې ده د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په 13 ساعتونو کې 1918 نور کسان په کووید ناروغي اخته شوي او په دې موده کې 38 کسان مړه شوي دي د دې وزارت په وینا په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو رسمي شمیر له 1,100 اوخته او د دې ناروغي له کابل د مړینو شمیر 4,519 کسانو ته رسیدلی دی څارونکي په دې باور دي چې په دې وبا د اخته کسانو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو څو ځلې زیات وي د امریکا حکومت په پام کې لري چې د امریکا د پوز لزګونه زره ژباړون کې او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي اسوسییټډ پریس خبری آژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نغواړي نوم یې افشاشي خبر ورکوي چې وایي په دې ورستیو کې به هر ته د هغو افغانانو د ایستلو کار چټک شوی چې په تیرو 2 لسیزو کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده یوې بلې سرچینې ویلي چې د بایدن اداره په پام کې لري د سګنی دوبی په پای کې او خای په اگست میاشت کې دا افغانان بارته ولیکدوي رويټرز خبري آژانس د امریکا د استازو جرګې د جمهوریت پال غړي مايك مکاول له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانان خای متحده عربی اماراتو بحرین قطر او کویت ته ولیکدول شي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امریکا او د ناتو پوځي ځواکونه د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي د بایدن اداره د افغانستان د دې افغانانو د ایستلو په برخه کې د کانګرس د غړو پخوانیو پوځیانو او نورو پر پسې فشارونه سره مخ ده د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بلخ کې د دوو کانالونو د تحکیماتو د پروژې چارې بشپړې شوې او دا کانالونه استفادې ته چمتو دي د دې ادارې ویاند نظام خپلواک تیرش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بلخ ولایت کې د یلمرب کانال او د گزره ګلدری د تحقیقات سواحل او پروژې چارې بشپړې شوې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا پروژه چې اکټیټ دفتر په مالی مرسته تطبیق شو.
د ښاغلي خپلواک په وینا دا پروژه د شاوخوا 40,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او له 50,000 زیاتې کورنۍ ګټه ترې اخلي. د راپورونو له مخې نن په کابل او شاوخوا سیمو کې د یوې زورورې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. د په دې اړه باندې د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا د زلزلې مرکز یا عمق بګرام هوایی اډې ته نږدې اټکل شوی دی او اندازه یې هم د ریکتر په کچه 15.3 ښودل شوی ده. د کابل میشتو ګڼو خواله رسنیو کارونکو هم د دې زلزلې د ټکانونو په اړه باندې په خپلو فیسبوکونو او خواله رسنیو کې لیکنې کړي وایي چې ډیره شدیده زلزله وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه باندې راپورونه نشته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. سرګی لاوروف د جون په 24 په موسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل
دا غوښتنه ولې اوس کېږي؟ ښایي په ژنو کې د پوتین او بایدن له غونډې سره د وخت له پلوه ارتباط ولري. ښایي دا د دې نښه وي چې اروپایان غواړي خپله خپلواکي وښیي. کافي وضاحت نشته او موږ له څه ویلو مخکې باید د دې وړاندیز جزئیات ترلاسه کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جون په 14 سره په ژنیو کې وکتل. د اروپایي ټولنې د سرمشریزي په درشل کې فرانسې او جرمني د جون په 23 د اروپایي ټولنې او موسکو د غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د دې ټولنې د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شو. د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 99 کسانو د برخلیک په اړه له جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د چارواکو په وینا پرون نیمه شپه د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو د استوګنې یوه 12 پوړیزه ودانۍ ونړېده. د راپورونو له مخې د ژغورونکو ډلو سلګونه کسان په دې پیښه کې د ژوندیو کسانو د موندلو لپاره هڅه کوي. د دې ودانۍ د نړېدو علت لا نه دی معلوم. د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان د ودانۍ له کنډوالو څخه ژغورل شوي خو دا ویره شته چې ښایي ځینې کسان مړه یا تریتم شوي وي. د میامی ډیډ سیمې کمیشنر ویلي د دې اټکل له مخې په دې ودانۍ یو 15 کسان اوسیدل. چارواکي وایي دې ودانۍ له 130 زیات اپارتمانونه درلودل چې په شاوخوا 80 کې خلک اوسیدل. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان سلطانز د ټیم په تلولې پای ته ورسید. ملتان سلطانز ټیم په 16 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو لوړ هدف 206 منډې وکړلې. په ځواب کې د پېښور زلمیانو ټیم 159 منډې وکړې، 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دې ترتیب باندې ملتان سلطان د 2021 کال پاکستان سوپر لیگ اتل شو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 10 چټي 14. هرات اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 12 چټي 11. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخیل وړ درجه 12 چټي 25. کندهار اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 18 چټي 40. او جلال آباد کې به اسمان زایزه وریز وي د تودوخیل وړ درجه 20 چټي 25.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. پام کې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ویل شوی بایدن په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نور مسلو په اړه امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. لکه چې په متحده ایالاتونو کې د بایدن په مشرۍ نوې اداره جوړه شوې، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته سفر کوي. ښاغلی غنی د پنځم پورس امریکا ته پر رسیدو د امریکا د کانګرس لغړو سره هم کتلی دي چې جزئیات به ورسته خبرو کو، خو تر هغه مخکې له امریکایي سیال جو بایدن سره د لیدنې په اړه باندې راپور واوري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه منی کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې لولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګری دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود لازادی رادیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او زمنن د بشري حقوقو د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بهطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکو هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي، یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همدارس غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کې دوه خبرونه ورکړل شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خاغلی میلی ویلی چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. اوس به ورشو واشنگتن ډي سي ته د امریکا غږ آشنا راډیو او ټلویزیون له خبريال سمیع الله جلال زیبو پوښتو چې افغان ولسمشر امریکا ته پر سویدو باندې څه څه لیدنې کړي دي. البته د پنځمې په سهار افغان ولسمشر رسیدلی دی او د ورځې تر پای څو ملاقاتونه او بحثونه کړي دي.
سلامونه تاسو ته د بازاده راډیو به محترم و اوریدونکو ته. بالکل پنجشنبه جمهور رئیس غنی او سره پلاوی مهم ملاقاتونه درلودل. شپږ بجې د سهار دوی واشنگتن ته راورسېدل. د یولسو بجو په شاوخوا کې د امریکا په کانګرس کې د سنا د مجلس له مشرانو سره د جمهور غوښتونکي مچ مکانل او همدارنګه د ډیموکرات چک شومر سره وکتل. په دې ملاقات کې یو شمېر نور د سنا غړي هم به حاضر وو. په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا امریکا په راتلونکو اړیکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر او همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت په ساتنه هم بحث وشو. لدې ملاقات وروسته ښاغلی غنی د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې له مشر باب منندر سره هم وکتل او له هغه سره یې په دې ملاقات کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتنې او همدارنګه د طالبانو د وروستیو تحرکاتو او پرمختګونو په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس غنی له دغو ملاقاتونو وروسته لیبی دم ورسته په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او لړحلته د پخوانی امریکایي پوزیانو او د افغانستان د ملګرو سره چې یو ټولنه ده او په هغه کې ګنجمیر کسان غړي ټوب لري د وګړي سره هم وکتل. جمهور رئیس غنی کې د ټولو پخوانی امریکایي پوزیانو له سرخیندنو په افغانستان کې د هغوی له کاره مننه وکړه او جمهور رئیس غني وویل چې د همدغو پوځیانو د کار او زحماتو او قربانیو سرخیندنو نتیجه وه چې په افغانستان کې ډېر څه ترلاسه شوي دي. وروسته بیا همدغو پخوانیو پوځیانو د جمهور رئیس غني څخه په افغانستان کې ننګونو د حال په اړه وغږېد.
د امریکا د سنا له مجلس استازو سره په تېره بیا د جمهوري پالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره په لیدنه کې ترغلی دنی ورسته خاغلی میکانل یو بیانیه هم ورکړی د دغه بیانیه کې مهم ټکی څه دی؟
بالکل مچ مکانل سم دستی له دې ملاقات ورسته به یو بیانیه خبره کړه او مکانل د بیانیه په سر کې د افغان حکومت او د افغانانو څخه په تیرو دوه لسیزو کې د تګری په وړاندې په مبارزه کې مننه وکړه. د وویل چې افغانستان او افغانان په دې کار کې د امریکا مهم شریکان او مچ مکانل همدارنګه به هیله وښوده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي هغو ته دې رسیدګي وکړي.
بله سمیع الله جلالزی چې د واشنگتن ډی سي څخه موږ ته جزئیات راکول د ولسمشر غنی د پنجشنبې ورځې د لیدنو په ارتباط باندې دا چې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره یې کتلي دي. په تېره بیا د بهرنیو اړیکو د کمیټې او همدارنګه د جمهوري پالو له مشر سره چېرته چې د جمهوري پالو د اقلیت مشر مچ مکانل ویلي دي چې هیله لري ولسمشر جو بایدن د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو باندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د رایستلو پروسه وځنډوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورې.
پالیټکس خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د جګپوري پلاوي د سفر په اړه د کنه خبره کړې دا ولیکي ولسمشر جو بایدن به د جمعې پروس له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا له مشر عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې د واشنگتن او کابل پر دوامدار همکاریو خبري وکړي. د خبرونې په باور دا مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې امریکایي ځواکونه له دې هیواده په وتلو دي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی به نن له امریکایي چارواکو سره د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د نوي فصل د اړیکو په تړاو خبري وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط واشنگتن پوسټ رسپانه د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې د بایدن اداره پلان لري چې هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان وباسي. رسپانه لیکي دغه چارواکي ویلي دي چې دی د دې صلاحیت نه لري چې د دې پلان په باره کې علني خبري وکړي نو نوم دې نه خپروي. د چارواکي ویلي دي چې تر ډیره به تمرکز پر ژباړون کوي چې د دوی د ویزو چارې روانې دي او د سپتمبر تر 13 مخکې به یې کارونه غبش پړشي. په افغانستان او عراق کې تر 3000 ډیر ژباړون کول امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د دې ځواکونو د ایستلو پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې پریکړې لپاره یو شمېر ستراتیژیک دلایل شته چې ولې ښاغلی بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده. د خبرونې په باور یو علت دا دی چې امریکا غوښتل دا جګړه نور پای ته ورسوي، د یاغیانو پر ضد له عملیاتو لرې شي، او ښکاره ده چې د ملت جوړولو چارې لکه څرنګه چې ښکاري دي هغه سي د پلي کېدو نه دي. د اوسنیو عملیاتو لګښت د ډیرو لپاره زیات ښکاري ده او د خبرونې په باور تر ټولو مهمه دا ده چې په متحده ایالاتونو کې عمومي فکر د جګړې ضد شوی دی. خو فارن پالیسی لیکي د دې ټولو دلایلو سربېره یو علت دا روښانه کوي چې د ځواکونو استل و تیر وطن ده او دا دلیل پسمه کې ل استراتیژیک په لوه د امریکا او چین سیالي ده.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم د کووېډ 19 د ناروغي په اړه باندې راپور لرو. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عام روغتیا وزارت قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده د سرطان تر تلسمې دوام کوي. تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د امیر وختیا وزارت د کورونا بندیزونه دوه نور اونیوته وغځول. د دغه پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر 13 نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوې دي. د امیر وختیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کیږي، بنان د امیر وختیا وزارت د تخنیکی کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کم محدودیتونه وضع شوي، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کیږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ ټول هغه کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي، عمر د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې چې حامله دي 4 میاشتې څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدار ناروغۍ لري، هغوی به هم د دوه اونیو لپاره یو ځل بیا د کورونا څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامر روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جماعتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکو مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنټین غزیدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنټین به کوم ځای ونه نیسي.
دا چې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنټین موده وغځېده او بیا تمدید شوه، دا ښه لاره ده چې قرنټین ووسي. خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنټین وي، دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونا څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشو درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې رویا رامش به وویل چې د قرنټین مودې په غځول سره د کورونا مخنه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټول نه کې خوره شوې ده.
دا مرختیا وزارت باید د قرنټین هغه وخت جدي نیولای وای چې د ناروغي په خلکو کې خپره شوې نه و. اوس د قرنټین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې د ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوې، نو کچیر قرنټین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونه سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بل دوره هم پیل کړی ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په ورسته اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د تیرې ورځې لپیخي ورسته ویلي په سمندر کې د کشتیو د تګ راتګ لازادۍ د دفاع په هدف د دې هیواد د سمندري ځواک اقدام پر ځای وو. روسي ویلي په تور سمندرګي کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو پر کشتۍ ډزې کړې، خو بریتانوي چارواکو دا خبره رد کړې. موسکو خبرداري ورکړې چې د اوکراین د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې په نږدې اوبو کې د جنگي کشتیو وشتلو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې لوړ مورزنې پیخي یو ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمه الحاق په رسمیت نه پیژني، او وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډلار روانه وه. کرملن ادعا کړې چې د روسیې پوځي کشتیو د چهارشنبې په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې، او یوې پوځي الوتکې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي. ښاغلي جانسن پرون پنجشنبې د جون په 24مه د همشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې لنړیوالو اوبو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لاره کې د کښتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیره دبرا برونر یې احضار کړی او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کښتۍ ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلې دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کښتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي. ښاغلی راب سنگاپور ته د سفر پر مهال وویل چې دا کار نړیوالو قوانینو ته په پام سره شوی دی او د روسیې تعبیر ناسم دی. په اوکراین کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د روس پلاوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لری کې د روسته روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یو ټول پښتنې په نتیجه کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لخپل خاورې سره الحاق کړه. د نړۍ لکتر لګسلو هیوادونو دا ټول پښتنه او کریمیا ته د روسی ځواکونو استول غیر قانوني بللې دي.
اوس هم څو لنډ خبرونه. متحد ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رویټرز خبری اجانس د یو جکپوړي امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی، نوموړي ویلي افغانستان ته به د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته وشي. د امریکا حکومت په پام کې لري د امریکا د پاوز لزګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. د یو بلې سرچینې په اساس باندې د افغانان خای متحده عرب اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته ولېګل شي. د افغانستان د تحکیماتو د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په بلخ کې د دوو کانالونو د تحکیماتو د پروژې چارې بشپړې شوې او دا کانالونه استفادې ته چمتو دي.